حالم و حال و هوایم، وجود من پر شده از تو، توی قرارم. جهان من با تو قشنگ است، کلام من با تو یک رنگ است، تمام حرفای من امشب.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د طالبانو او امریکایانو پلاوی په قطر کې له یو بل سره ګوري. افغان کارپوان په دې اړه څه وایي؟
باید یو موافقې ته سر ورسېږي تر څو د افغانستان د دغه موجوده بد اقتصادي وضعیت او هغه کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بېرته ورته راوستل.
بهر ته د افغانستان څخه د وسلو د قاچاق په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. په ننګرهار کې لسګونه سندرغاړو سندرې پریښي او نور کاروبار شروع کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو
کمینګل چې په ننګرهار کې د سندرغاړو د اتحادیې مشر و اوس منتو خرڅوي. دا او ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان شمالي سیمې زلزلې لرزولي او ایران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخ و ډب شو. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو، یعنی د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه، د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي ړنګېدو وروسته ما د ناټو د ونډې په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
سټولتنبرګونه ویل چې د ناټو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. ناټو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف نورو غړو هیوادونو خپل ځواکونه د روان کال د اګست په 13 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته وویستل. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 3,55,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي. اوچا همداراز په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم نږدې شاوخوا 2,40,000 کسانو ته د مرستو خبره کړي. د اوچا په خبره که هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ننګرهار له حوزوي روغتون سره د صحي وسایلو د مرستې یادونه شوې او اوچا په ننګرهار، نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو کې هم له بېوزلو خلکو او بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو یادونه کړې ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ټلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې له لوري پر اعلان شوی مقرراتو اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو دا مقرره یا تګلاره د هغوی د ژمنو خلاف یاده کړې. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ټلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونه ښیي او همداراز هغه سریالونه په هیڅ صورت خپاره نه کړي چې د انبیاو یا صحابه و تمثیل پکې شوی وي. یوی زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند د زلزله پیژندنې د ملي مرکز پر اساس د دې زلزلې مرکز چې د سهار په 8 بجې وشوه د تخار ولایت مرکز تعلقان ښار ته نږدې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو یا مالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. په افغانستان کې د اکثرو زلزلو مرکز د هندوکش په غرونو او یا لمنو کې وي. راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهرچیانو اوښکۍ بهوونکی ګاز وشینده او د ربړي مرمیو ډزې وکړې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو او دغه راز د سپوږمکۍ له لارې د اسوشیتد پرس په اخیستل شویو تصویرونو کې د اصفهان ښار په ځینو سیمو کې اعتراض کوونکي لیدل کیږي چې مرد وی ډیکټاتور شارونه ورکوي. د اصفهان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې یو شمیر مظاهره چان نیولې دي خو دقیق شمیرونه خود لبل خو د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په پرونی مظاهرو کې 160 تن نیول شوی او محبس ته استول شوی. دا سازمان د دریو تنو د وجل کېدو د احتمال یادونه هم کوي. په اصفهان کې لڅور زراهیسي مظاهره روان دي. دا مظاهره د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې شوې دي. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې لیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې یې نږدې 1000 تنه بیرته خپل هیواد ته استولي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف پرون جمعه وویل د عراق د هوایي چلند دوه الوتکې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې له بیلاروس څخه 1118 عراقي پناهغوښتونکي بیرته راولي. د دغو پناهغوښتونکو اکثریت د عراق کردان دی.
له ازادي رادیو خبرونه اوریدل کولای شي د دو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. رازو د پروګرام اولی موضوع ته دوه کې د طالبانو حکومت اروپای ټولنیا او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ نن پیلېږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مهالویش لمخې به نن د اروپای ټولنې له استازیو او نورو لوریو سره غونډې وشي. طالبان د خبرو اصلي اجنډا سیاسي موضوعات د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي بشري مرستې او اقتصادي وضعیت خی. خو کلو لوریو ته ځینې نور لومړیتوبونه هم شته چې جزئیات به زموږ له همکار واورو چې دغه موضوع تعقیب کړي. مهرباني.
نن دوه کې د طالبانو حکومت اروپایي ټولنې امریکا او نور جهتونو ترمنځ د خبرو لړۍ پیلېږي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته د نننۍ غونډو په اړه ډېر تفصیل ورنکړ. خو دومره ویل چې امریکایي لوري سره نن کوم لیدنه نه ده پلان شوی. خغلی نعیم دا هم ویل چې د مو مهم موضوعات په لیدونو کې پلان شوی دي چې بحثونه پی وشي. د دې خبرو اترو لپاره د طالبانو یو پلان ویل لوړاندې په دوه کې دی. کوم بچي نن د وښتمې نه پایله او تر نه وښتمې پورې به دوام وکړي. طالبان وایي دوی خبرو د پاره یو مهمه اجنډا لري او د هماغه اجنډا پر مخ دغه موضوعات پر مخ وړي. د طالبانو په اجنډا کې تر ټولو مهم موضوعات او دغه د سر موضوع د افغانستان د بانکي زیرمې ده چې باید امریکا یې آزاد کړي. چې بدی ټکو باندې باندې واسي امریکایي لوري سره دوی خبرې کوي، بلکې د اروپایي ټولنې استاذ او تر پای ځینې نور جهتونه چې قطر هم مهمه برخه ده په دې بحثونه وشي. او سیاسي موضوعات چې لاغنه د پاپانستان کې دنه دی او ټولګدونه حکومت تشکیل هدف ده، تر خوای د ټولنیز وضعیت په اړه باندې چې د خوندزو ته د جنو تک ده په کار کې کار د پاره د خوځو اجازه ده، او ځینې نور بشري موضوعات هم شامل دي چې د خبرو لپاره لومړیتوبونه ټاکل شوی او بحثونه به وشي. د طالبانو لوی اندېښنه د حق څخه په اړه باندې ده چې شاید د دوی حکومت پر اتونګي کې ورسره مخ شي، چې هغه اقتصادي بحران او د افغانستان د بانکي نظام سقوط ده چې دا تر ټیره پورې پر هغه مرستو پورې نغښتې او تړلې ده چې بهرنیان له خوا د افغانستان د حکومت سره کیږي او تر خوای د افغانستان د بانکي زیرمې ده. خو اروپایي ټولنې او تر خوای د امریکا لپاره په دې غونډه کې ځینې نور لومړیتوبونه هم شته چې له دې ډلې ټرامپوست وړاندې ورته اشاره کړي او هغه دا دي چې طالبان باید له هر څه د ترهګرۍ پر ضد باندې یو کوټلګا مبارزه وخی او هغه داسې مبارزه چې ژمنتیایي لړنړیواله سور ټولنې سره دای چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځاله باندې بدل نشي. تر خوایل افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند ته هلته ګواښ دی دراوتلو موضوع ده، د بشري مرستو موضوع ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې دي. تر خوایل یو ټول ګډونه حکومت یا هم شمول چې ورته وایو د داسې حکومت تشکیل دی چې په هغه کې خځې هم کار ته د تګ اجازه ولري او خوایل نجونو ته هم اجازه ورکړل شي چې څو خوانځو ته ولاړ شي. طالبان دې ټولو ته ځان ژمن خیه وای شي دوی د نړیوال ټولنې سره دا وعده کړي او پر خپل وعدو باندې ولاړ دي. یو بل مهمه موضوع چې لدی غونډه ډېرې رهیل کیږي او شاید دا غونډې ځکه به اهمیت ته ګڼل کیږي هغه دا چې ویدو زو رسنۍ هم داسې راپور نه خبره کړي چې ګوند اروپایي ټولنه او امریکا و غواړي په یو داسې ډول باندې د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره یو لار عمومي چې مخامخ طالبانو سره مرسته ونی شي سو حکومت دوی پیاوړی شي بلکې داسې لارې وشنځول شي او پیدا کړل شي چې د افغانستان د بنسټونو د پایدار کېدو لپاره او د افغانستان د بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي تر څو مرسته ورسیږي. تر خوای بل مهمه موضوع هغه د بشري مرستو رسول دي چې د افغانستان سره وشي چې په دوی کې مخامخ یا نه خپل د هغو کسانو سره مرسته دي چې یا یې کار روزګار ځان
مننه د تاسو له توضیحاتو نه. زموږ همکارو د دوهې کې د طالبانو د پلاوي همدارنګه د امریکا او اروپایي ټولنې د چارواکو د استازیو ترمنځ د خبرو د پیل په تړاو باندې جزئیات راکړل دا چې په کوم موضوعاتو به خبرې کوي. په همدغې موضوع د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو سلاکار وزیر او د چارو له شنونکي ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کوو. مسعود صاحب کورودان چې ټلیفون مو واخیسته، په دوها کې طالبان ځان ته اجنډا لري او امریکا بیا ځان ته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی هلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقونو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف به ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت ده هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره. یعنې زه مینه زه یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغې ناست هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لورې یو ښې نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري چپاره کې د موږ اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شي وي هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ناسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید دا ده چې ښه پایله افغانستان د خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو څه د پاسه څلور لسیزه متاسفانه په جنگ کې تیر کو او اوس یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ناسته په دې فرصت نه استفاده دواړه لوري یو مثبت تعامل ته سره ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایله ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلي دي چې په افغانستان کې د نن غنې ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، د نجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې دوی ژمنې کړي وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځوړلو، داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلي دوه ته چې بیرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د لور نه رینه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کی. زه فکر کوم چې ډېر څه مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشارکت لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسیږو. زه فکر کوم چې د دوه په تړون کې یو مسله هم همدغه و چې د طالبانو د اسلامي تاریخ سره د امریکا متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هیوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاس ورکی، د افغانستان خلکو تلاس ورکی، ځکه موږ د دې 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 څه د پاسه څلور لسیز جنگ نه اوسره وتلی یو، او کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، دارنګه سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې وادونه لاغې ډلې منځنۍ اسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کیږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، پخوا هم لکه روسیا او چین چې تاسو یاد کړئ د منځنۍ اسیا هیوادونه د پخوا نه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل. دا تشویشات اوس هم شته ده، اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش دله د بیرونه سپورت نشي بیرونی کومکونه لري زه فکر نه کوم په افغانستان کې د دومره مردمی ریشه نه لري زه امید کوم چې هغه د خلاتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي د هغې نړیواله ټولنه د امارت اسلامي سره په ګډه د دغسې یو پدیدې باید مخه ونیول شي ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده تشویشونه سته ده اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه په یو مثبت عمل کې د هم د نړیوالې ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر
شي. وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کېږي طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ د دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لورې نه یو په بل باندې دا اتهامات کېږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسېږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی را روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ټکی کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو خطه فهم ته ورسېږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکو چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د ایران له خوا د افغان او ایران لپاره د سوداګرۍ غړي خونې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې اجازه ورکړي. د دې خونې مشر حسین سلمی د ترکیه اجانس اناتولی ته تیر ورځ ویلي د تهران او طالبانو وروستۍ او ناستو ته په کتو سره ایراني چارواکو له طالبانو غوښتي ترڅو د قانون د کیندنې په برخه کې ایراني انجینرانو ته د کار زمینه برابره کړي. د نوموړي په خبره له دې لارې به د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې د پخوا په څیر پیاوړي شي. د ایران له خوا د افغانستان او ایران د سوداګرۍ غړي خونې مسؤلونه دغه شان زیاته کړې ده. ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ګټې کولای شي د سیمې په ګټه هم وي. د خونې د مسؤلونو له قوله ویل شوي چې طالبانو هم د ایران دی وړاندې ستردا مهاله شین چراغ نه دی خودلای خو هیله مندي شته چې دواړو خواوې یوې پایلې ته ورسیږي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د قانون وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د طالبانو د کورنۍ او چارو مالی وزارتونو او د بانکونو ټولنې له استازو سره د افغاني او د ارزښت لوړو ساتلو او د ډالرو د نرخ د کنټرول په هدف د وی کمیټې د جوړېدو خبره کړې. د دې خونې لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چنل خبره شوې ویل شوې دغه کمیټې را مسته کېدل د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو په بازار کې د درخلو ثبات ساتلو لپاره اړین ګام یاد شوی. په یاد خبر پاڼه کې ویل شوې د سوداګرو ستونزو په بانکونو کې خپل پیسې ته د سوداګرو نه لاسرسي او په بازارونو کې په نرخونو د ناوړه اغیز او نور موضوعات په اړه به هم د دې کمیټې لاري اغیزمن ګامونه پورته شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغاني دیرش پوله، یو ایرو یو سل څلور افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یویش افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال څلورویش افغاني لس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دوه دیرش پوله، زر هندي کلدار یولس او لس افغاني، او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه دیارلس افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. طالب چارواکي له افغانستانه د وسلو د قاچاق په اړه یوه خوله نه دي. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت که څه هم پاکستان او ایران ته د ام فور ټوپکو قاچاق او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او نورو وسایطو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او د طالبانو له حکومت پکې غوښتنه شوې چې قاچاقونکي باید ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهمات او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر لخبري دوه وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوز لپاره د امریکا لخوا مرسته شوی مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بل ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاری د امریکا جوړ شوی مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلې تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کارن ایته معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخوانی حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یو خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوې ده. طبعا موږ خود دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دادی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولې هم دي وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1400 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بېننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1400 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولې دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته وروپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمیر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لویدلو. له همدې امله افغانستان نه لته وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې لدی وسلو ساتنه کوي، بلکې لدی پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیز ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمینګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړي دي او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورای اخکاری چې د منتو پلورونکو غوتې د منتو له څمڅې سره نه بلد دي، خای د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغاني وګټي. خو د زیاتیدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غغولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې له امله وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف یې په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی دی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولږې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړه یې په ستوني کې نښلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقی کول، بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله یې د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخل، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي او سره موږ ستونزه نه لرو، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي هغه به زموږ کار نه ده. تاسو په اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي او باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي. چې دا یوه لویه مسله ده، افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقۍ ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
څوک وانه وریچه دا رباب په مات دی کې راته.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
په پام کې د چې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو دراتلونکو ونې په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې ونې د 3 شنبه او 4 شنبه په ورځو د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینا ریگا کې جوړیږي. ملګری ملتونه د ژمی په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته د بشري مرستو رسولو خبر ورکوي. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلارې په افغانستان کې د بیان ازادي کمزورې کړي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولرزول. دا زلزلا نن سهار 8 بجې وشوه او مرکز تالوقان ښار ته نږدې و. راپور نه وایي چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډاب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکز کې پر مظاهره چانو اوښکې بهونکی ګاز وشیند او ربړي مرمۍ فایر کړې. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې هم لیږي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې تر پایه پورې د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخت کال د تریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروسه کال په 30,000 کالداري داسې خرڅېدل. شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحوی کارکونکو وایي روغ خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنیم نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وربانی کوو له هغو موضوعاتو سره توپیر لري چې له محتاجانو سره بحث وربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مول ډاکټر ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدی افراد اشخاص نه البته کېږي چې هغه کې مولا امام صاحب شته هغه کې مالیمین شته هغه کې صحیح کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله مې د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون و نه کړ.
زما مور په حق ورسېدل هلته مې مور مړه هلته زه به تسلیم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر ګریوان نیسیا ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د تریاکو بې دوه برابر لوړی شوی چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو جینو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بې پر وسه کال 3000 پاکستانی کلداري و خو سخت کال تر 8000 هم لوړه شوی ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ بې وزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالی دوی دې ته اړ کړی چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وای چی خلک د کوکنارو د کښت منکولو او بازار کې د تریاکو د کمښت لويری تریاک زیرمه کړی دي. له همدې عمله په افغانستان کې د تریاکو بای دوه برابر لوړ شوې دي.
د تریاک پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدي. یعنې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تریاکو هغه ششان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش شته خامخا.
چلے چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي، هغه څلور خوند کوي و امارت بندي انور دولت خو د شل کالو ول کم پینو نو دود وي ستاره خو وکړل نه کړبان دا د بندي چې پتلک پرګي کاله ته وای چې تاریخ بن کدل ته ګر افغانستان کی تار وری دی نو په هغه برز د امارت نه دی. امارت
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اومدل عامل نه امني بلل کېده چې بسګرو به هم له همدی نه امني څخه ګټه خسته او کوکنار به کړل. عبد العزيز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بسګری کوي. دی وایي چې ساکالي خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړی ده، ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
وچکلی ده او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوی یو. دا امارات چراغله د تاریخ ګران سوی دي، موږ غواړو چې تاریخ وکړو.
لنشې مواد سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. د هیوادونو په خپل نوی غونډه کې چې په ایتالیا کې جوړه شوې وه، د افغانستان نشې مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله. مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشې مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رډیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تاریخو د کرکیل پر اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دي، او کله چې موږ وایو چې انار انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو نو بعضی وختونه کې دا په لاره کې خصا شي یا د منځلار شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دي. تاریخ د ډیر زر سودا کیږي، بعضی وختونه کې حتی په پټی کې خرڅيږي او پټی کې سودا شي.
مکبو خوختل چې له نشې مواد سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د حکومت او کورنۍ چارو وزارت له ویاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د دې جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باس محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل:
الان رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې، ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته. تر څو چې د امارت رسمی پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلای شي امانات به نه اوسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کوم پریکړه کوي په دې باره کې د مشکلاتو په اساس باندې کېدلای شي څلور وخت واخلي.
په تیر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو څرګنده نه ده چې د روان شمسی کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي، ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واوریدل چې سخت کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پروسه کال دوه برابر لوړې شوی دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکونکي په خوونځیو او عامه ځایونو کې د نشې موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکونکي وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغ او خلکو ته ډیر پام کوي چې لوی خو خپل ځانونه لنشو څخه وساتي او لبلې خو له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خواخه درملنې ته غاړه کیږي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرې حدود څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي، او کورنۍ هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 500 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکونکی عزت الله مایار وایي دوی له همدې عمله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشې موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنیم نسبت به
حق موضوعات چه مورد عام خلق سر بحث بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیل ریش لمتاجون سر بحث بانی کهو موش عام خلق تا پو مهمی دول ده اتیاد ده پروگرام پر معلومات ور کهو دار دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوان ورته کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجون سر لرو کل چه موش لمتاج سر خبری کهو مجبور ویو حقا تا تشویقی پراولو تشریح کرو چه حقا پخپل خوش ده درملنی لپار پروختون که زن بستری کری
ایشوند که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشې موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشې موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودلو لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه په هوای ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربېره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اروا په هان وای چې په ټولنه کې لرزاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشې موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې د نشې موادو د استعمال کچه راټیټه شي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا ګروپونه له نشې موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې، او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آګاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغه د اضرار مواد مخدر په اړه کې د ترک احتیاط په باره کې ما پوهاوی نه لري. د دې د آګاهۍ پیسې کې موږ حمایت ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامع کلیدي افراد اشخاصونه، البته کېږي چې هغه کې ملا امام صاحب شته، هغه کې معلمین شته، هغه کې صحي کارمندان شته، هغه کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته موتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بیرته ګروپ کې راولو. د ښار مختلف جامع نه جوړېږي.
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولای شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه موږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغوی کولای شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روږدي یا معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایده مند دی نسبت په دې چې موږ ورسره وغږېږو. په دې کې په خپله با رسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولای شي؟
دا حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستره کېدو په حصه کې ډېر مهم رول لري، چې دی وکولای شي چې صحي مرکز ته تداوي مرکز ته معرفي کړي، هغه ته ریفر کړي تداوي شي، یعنی دغه نشایي توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حصه کې ډېر کومک ورسره کوي. کله چې یو معتاد جوړیږي په جامعه کې، طبعاً هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري. بیا د دې فواید هغه دي چې کله چې یو روغت کس د مواد نه خلاصیږي، جوړیږي، د بستر نه وځي، دی یو قسم تبلیغ خپل دغه جامعه کې خپل همدغه فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی، دې ته په عقارت سترګه مه ګوري، دا فعلا جوړ شوی دی، صحتمند دی، او دی سره دغه کومک کوي چې دغه لکې ننګ د دې نه ایسته کړي او دې ته د یو سالم شخص نوم ورکړي، چې یعنی شخص فعلا جوړل د نشي توکسخه بالکل لري شوی نه.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کې تعداد کارمندانو ډیر کم وي، نهایت یو شپږ نفر یا لس نفر شاید ولري. هغه شپږ نفر یا لس نفر نشي کولای چې په ټولنه کې هم پوهاوی ټول ته ورکړي. نو په څنګ کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو، چې هغه کولای شي چې زمنګ سره کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جماوري کوي، سنتر ته خلک یو دفتر کولای شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جماوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې یو شخص موته هغه د جامعې نه بخې لري کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه مشکلات ګوري، ستونزې هغه ستونزې ټول جماوري کوي، لسکي موږ ته راوړي، موږ تر حد امکان پورې سره کومک همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشئی ازرار مواد مخدر مشکلات جماوري کوي، یا دا چې خپل یو معتاد، یا دا چې فامیل کې څوک معتاد، یا په ټولنه کې څوک معتاد دی، ورسره یو نوو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي، البته د معتادیت مخاوني سي. بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دی، ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی، البته په وقایي شکل هغه سره کار کوي، چې دی وام اختن شي په نشي توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولي کی. او بل دا دی د فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پول دی د فامیل سره په ټولنه کې او په خپل شخص سره. بل فواید دا دی، فائدې دا چې په اوتريچ یا ساحه کې کله د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي، هغه سره مشوره وکړي، هغه سره غي ورکړي. نو دغه ګروپونه د لار نمن کولای شي چې ساتګي د خلکو چې کو چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی، مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند تربیوي فلمونه لرو، دا غي د مواد مخدر کې د ازرار مواد مخدر کې لرو، په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نمن کولای شي چې خپل غي پروګرامونه مخکې بوزو په دغه ډول سره.
دا ګروپونه له نشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا ګروپونه خو ډیره فایده مند دي، ځکه چې کله چې یو شخص دې د غین خبريږي، د ازرار نه خبريږي، ته بل نفر چې هغه په څنګه کې هغه پوهیږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي، ځکه چې نفر کله چې روغتيږي، مودت کیږي، هغه په ازرار باندې اگای نه لري. کچې ته یو شخص اگای ولري، هیڅ کله مواد مخدر نه شي تو کته لاس نه ورلند کوي. خو کله چې هغه اگای پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي، هغه کولای شي په اسانۍ باندې لا خپل مواد ترکي او نور څه مشکلات لري، ستونزې هغه ته حل شي. کچې ته حمایوي ګروپونه لري، په څنګه کې مونږه کله چې مونږ او ترش ته ځې ځاهې ته زو مشکلات کې ستونزو کې گرفتار کیږو، ځکه چې د مشرد ټولنې جامع مشکلات خپل دی، خپل جواب پیږي سره خپل مشکلات هغه کسان ته، ځکه چې په غوې اعتماد لري. کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو معتاد مونږ پیدا کو، جامع کې هغه ته اگایي ورکو، هغه ته مشورې ورکو، او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو. دا فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او خوونځای ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره ل خپل کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپل مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه نشې مخکې مکتب کوم تمدسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل رور مې مشر دغې خینه وم ګاونډۍ نو هملته بس عاشقي دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه بس هماغې زه بس جګر خونه شوم سرګټ مې تش شروع کړ پوه شکا سرګټ چر شو چر شو بس همداسې نه دی بس ورله مړه شراب مراب به م دا کول تقریبا دا مې 15 کال وچې کړی یم. ما خپله خیاطي هم کوله او خپله مې ډېر وخت ټکې سوانی کړې ګاډۍ را سره آټو مې چلول تقریبا 3 کاله زما موټر ولاړ دی اوس هم خپله زندګي م تباه کړه. خپل ځای مې دی بس هغه بیچاره نه دی جلال آباد خار کړی دی سرابۍ کې پالشتوب گئی پوهېږه سره لس 12 کلن به یي داسې پټ پټ ګرځي بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه تر زامنو لارګان که نه د هغې اپوزیشن ته ګوري لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه پیسې هر څه را سره سم پوهې داسې مس به ومه که نه چې دلته به نه دا ځوانان به راتې سم نه ښکاره کېدل فرمېډۍ کې هم لیکه لیدلی اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی دی نه به ما دوه دورې والې منډې باندې بس اوس خو نه دی دغه بیرونی بور لاړ شم بس هغه سر مې سوی داسې حالت را باندې اخلی که نه ته به اوس شوې سه خمار وم ته په خدای یقین وو که نه ما پاتل لځه یوه تماشه جوړه کړې وه دې نشې د لاسه نه دی که نه ما په 2000 روپۍ ورکړه بیل مې نه دی که نه ورور راته رالېږلی او خدای خبر 2000 هغه مې دلته په 2000 ورکړه. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه زما مور به حق ورسېدله هلته مې مور مړه هلته زه بېرته سم لاس چوټۍ مې هغسې بیا ورارګان زه هغه بړسنې خدای غرګ و پر کوي ته خوري دلته وځي هلته مور اکې وي نو وړي چې خاخه یې چې اوسه پوهې زما زړې نه نه وځي زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقا خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ غذای حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو تر څو چې به دا موټر خالي نه شي چې بېرته په هغې خوانده راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو دا د سیمنټو سړک وو تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو دا شیان به مګولو د نشې په حالات کې وو نو مواد مبار وو نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو مالې والات شاد خانه څوک راغلل پوه شول شاد خانه څوک راغلل چې کله د نه مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ د دې د پوسې سره ولګېد یو نفر مې ژوبل شو بس لاړلم ورته وتښېدلم چې کله مې دا انډول راغی ویل بې قانوني وکړم زه ورخطا شوم پیسونه خو مې خیر نه ده کړی ښه د نشې موادو پیسې وې په نه هلته مې یو چاسکې ایښې وې ښه یو سراپ وو هغه څکه بدلم 5000 راکړه 1000 راکړه بله ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې پیسې دې نشته خلاص شولې ارام شمې سړی هېڅکله خیر نه ده کړي موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پورې کوي. هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دی خیر کی، چه خبر ادا؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومان اچوي لکه پوهی چې نه خبر.
اکرما سلیم سمه خبره کوي، دده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرما، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته حاجت نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمون کلیوالی دا شوه چې تاسې په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری یې دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
ولکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دا غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي، بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلي راځیرې کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چیزی بیانو درزه چیزو زورو نما وا
تا صبر کو چیز می واس کټ وا غوندم او سا در بنا وا خلم لوچي اوګه بد کار دے.
درزه ما کې شه پودری بد کار دے. موټر غلا کوي بد کار نه دے. او لوچي اوګه ګرځیدل بد کار دے. ما کې شه
وایم خوشی می کا دا د خپل در سره درزه ما
نه دی. خوشی کوم پتا هیڅ باور نشتا. دا سینه وی چې و تختی درزه چې ولت ولې تلل شو. ما کې شه
ما کا خوشی می کا
نه خوشی کوم
ما مې کا شه وایم خوش میکه در زما در سره مټی لکه خوش میکه کنه.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
خخ ټلیفون راکه.
اده قومندان سلام واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خې مهرباني وکي ملک صاحب.
قومندان صاحب اکرم پولیس زمون د کلی یو پوډری تاسو سره باندې دی.
خخ هغه الک یادوې چې د موټر د غلا په تور مونږ نیولای وو.
او هغه ما نه خوشی کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخې قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو ابادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.